شهدا مشال ریډیو دی ز شاهین بنری ما او تاسو ته په دغه وساته خبري غړې کې هر کلی ویم په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمه ورنې نه په مهمو موضوعاتو راپورونه او تبصره لرو په اړمبه د دې وخت خبرونه د بلوچستان په دوکې او شارګه کې په دو جلا جلا پیښو کې 15 کان کیندون کې وجل شوې دي. د افغانستان لپاره د پاکستان ځنګړي استازي ویلي دي چې د افغانستان د کورنۍ حالاتو لوجې پاکستان ته ډیر تاوان رسیدلی دی او د حماس او چارواکي ویلي دي چې د فلسطین د مسلې د حل لپاره د دوو ریاستونو جوړېدو پلان عملی شي نو ډلې وسلې کې خودو ته تیار ده. د خبرونو تفصیل د پاکستان د بلوچستان په دوکې او شارګه کې په دوه جلا جلا پیښو کې 15 کان کیندون کې وجل شوې دي. چارواکي وایي دواړه پیښې د سکرو په کانونو کې د زهرجنو گیسونو او لوګي د خورېدو له وجې رامنځته شوې دي. په دوکې کې د حکومت لخوا ټاکل شوې د سکرو د کانونو انسپکټر نن مشالیډو ته ویلي دي چې په مړو شوو کې دوه د افغانستان سره تعلق لري چې پلار او زوی دي. دغلته ټول څلور کسان مړه شوي دي. هلته د هرنایي ضلع په شارګه سیمه کې بیا د سکرو په کان کې کار کوونکي یو کارګر د زهرجن گیس له وجې خپل جوان بیرلی دی. په کوټه کې د مننو مشر انسپکټر عبدالغنی شاهوانی نن مشال لیډو ته ویلي چې دا ډول پیښې د کان کیندونکو د بی احتیاطۍ له وجې مخې ته راځي، ځکه چې کان کیندونکي په هغه کانونو کې په پټه د داخلېدو کوشش کوي چې د ځینو وجوهاتو له کبله تړل شوي وي. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازي وایي چې له هند سره ملک په ترسره کړو جنگونو کې دومره تاوان نه دی کړی لکه د افغانستان د کورنیو حالاتو له وجې چې ورته رسېدلی دی. آصف دورانی د څرګندونې پرون په اسلام آباد کې یو نړیوال کانفرنس ته د وینا پر مهال کړې دي. نوموړي وویل چې ترګری پر ضد په جنگ کې په تیرو دوو لسیزو کې له 80,000 زیات پاکستانیان وژل شوي او نن هم ملک د ځاني او مالي تاوان سره مخ دی. نوموړي کانفرنس ته په وینا کې نور وویل چې د پاکستان په سرحدي سیمو کې د غیر قانونه ګرځول شوي وسلوالې ډلې تحریک طالبان پاکستان په حملو کې 15% او په ځانمرګي بریدونو کې 1500% زیاتوالی راغلی دی. د افغانستان لپاره د پاکستان د ځانګړي استازي اسب دورانی د سرګندونې په داسې حال کې مخې ته راغلي دي چې د اسلام آباد او کابل د اوسنیو واکمنو طالبانو ترمنځ له تیر مودې راهیسې د ټي ټي پي د بریدونو له وجې اړیکې کړکېچنې شوې دي. د مومندو په دریو تحصیلونو کې مقامی یا بلدیاتی حکومتونه عامو خلکو ته سولر پینلې، بیټرانې، پکی او د بجلی ځینې شیان په قسطونو ورکوي چې د میاشتې قسط به یوازې 3000 روپۍ وي. د دې ضلع په پنډیالۍ تحصیل کې د اول نمبر ویلج کونسل چیرمین مجید مومن نن مشال لیډو ته په دې اکله وویل چې دا لړۍ د ملګرو ملتونو د پرمختیایي پروګرام یعنی یو این ډی پی په مرسته چلیږي.
طریقې کار وزکړی شوی دی چې د وی سی د چیرمن سره به خپل نوم، د والد صاحب نوم، د شناختی کارډ نمبر، د موبایل نمبر مستفید کیدونکې سړی هغه رجسټر کوي. منصوبې د پاره په مومندو 15 وی سی ګانو کې 3 وی سی ګان به په قراندازې منتخب کیږي.
مجید مومن هم دارا زیاته کړه چې د دې ټول سامان قیمت به 1,10,000 روپۍ جوړیږي چې خلک به په میاشتنی قسطونو کې جمع کوي. نوموړي زیاته کړه چې په اول پړاو کې به دا سامانونه یوازې 15 کورنیو ته ورکول کیږي. بلخوا ځایي خلکو مشال لیډو سره په خبرو کې په دې پروګرام خوشحالي څرګنده کړې او غوښتنه یې کړې ده چې باید دا پروګرام نور هم پراخ کړل شي. د خیبر ضلع په بره باړه کې پرون په بومي چودنه کې د اف سي ځواک لږ تر لږه 15 سرتیري جوبل شوي دي. په سیمه کې د ملیشا ځواک یو چارواکي د نوم نخودو په شرط پرون ناوخته مشال ریډیو ته د دې خبر پخلی وکړ او د هغه معلوماتو له مخې د فرنټیر کور په قافله د سړک غاړې خښ شوي بارودي مواد دزیدلی دي. د یاد چارواکي په وینا په جوبلو کې یو نائب صوبیدار، دوه لاسنایکان او دوه لسپیان دي چې د درملنې لپاره روغتون ته رسول شوي دي. د برید ذمواري تر دې دمه چا نه ده منلې. او د حماس یو چارواکي وایي چې د فلسطین د مسلې د حل لپاره د دوه ریاستونو جوړېدو پلان عملی شي نو ډلې وسلې کې حدود ته تیار ده. دا سرګندونې د خلیل الحیا په نوم د حماس یو لوړ رتبه چارواکي پرون ایسوسیټیډ پریس خبری ایجنسی ته په خبرو کې کړی دی. حماس چې امریکا او یورپی ټولنې ترهګر ډله ګرځولې ده، دا مهال په غزه کې له اسرایلي ځواکونو سره په جګړه بوخته ده. خلیل الحیا ویلی چې ک نور لسوا او شپته کال وړاندې سرحداتو کې فلسطینی ریاست قائم کړل شي نو حماس له اسرائیل سره د 15 کلونو یا زیاتې مودې لپاره جنگ بندې ته او دا ډله په یو سیاسي ګوند بدلېدو ته تیار ده. د نوموړي دا خبرې په داسې حال کې مخې ته راغلي دي چې په غزه کې د اوربندې خبرې اترې له ځنډ سره مخ دي. دا د دې وخت خبرونه. اوردن کو خبر نو اوردا او کد خبرونه تر پای را سره پات شه نو نور را پورونو تر سنگ دا هم اوردې شه. د بلوچستان په دوکي او شارګه کې په دوه جلا جلا پیخو کې د کویلې 15 کان کیندون کې وجل شوې دي. د افغانستان لپاره د پاکستان ځنګړي استاذ اسب دورانی وایي چې له افغانستان څخه د بارنیوز وکونو وتلو وروسته په هیواد کې د ترهګرې پیښې زیاتې شوې دي. په دغه اړه د یوشنون کی وینا ده.
افغانستان ته دای ملګرتیا په دې پالیسی دا همیشه پاتې شي څنګه افغانستان مونږ کنټرول ا کنټرول نکی هغه طالبان راشي کو بل څوک راشي.
او د ملګرو ملتونو پرمختیایي پروګرام په خپل یو تازه راپور کې ویلي چې په پاکستان کې د 80% څخه د ډیرو خزو ټلیفونونه د کورنۍ د سړو په کنټرول کې دي.
د شدید بيماري او د تکلیف په حالت کې غاس پتال ته نشي تلې به تاسو نو لاراول د خپل خوخي موبایل استعمالول لکه د دې خبرو ډیر خلک سوچم نشي کولای.
د سیمه نړیوالو هم په یو شمېر موضوعاتو راپورونو تفصيلي لرو تر پای د مشال ریډیو سره. روزم ګړم به موضوع تا د بلوچستان په دوکې او شارګه کې پرون په دوو جلا جلا پیخو کې د کویلې 15 کانکیندون کې وجل شوې دي. چارواکي وایي چې د شارګه او دوکې د سکرو په کانونو کې د زهرجن ګیس او لوګي لامل د پیخ رامسته شوې دي. پر دغه پیخو د کویلې د کانکیندون کو د حفاظت لپاره کارکونکو ډلو خوشینی ښکاره کړې ده او ویلي دي چې د بلوچستان د کویلې په قانونو کې د کانکیندونکو د حفاظت لپاره په جوړ شو قوانینو عمل نکېږي. نور تفصیل د ایوب ترین پر راپور کې.
د بلوچستان په دوکې کې د راغه په سیمه کې د کویلې په یو کان کې د زهرجن ګیس له امله درې کان کیندونکي مړه شوي دي. په دوکې کې د منځ یا کویلې د څارنې انسپکټر محمد صدیق د مشال ریډو سره په خبرو کې وویل چې په پیښه کې د مړه شوو کان کیندونکو تړاو د افغانستان د وردګو څخه دی. په کوم کان کې چې دا پیښه رامنځته شوې ده هغه د اختر څخه له مخه بند و ځکه چې هلته په کویله کې اور لګېدلی وو او پرون چې کله پلار او زوی یاد کان ته ورشو وسو نو هلته د اور له امله زهرجن ګیس او لوګي جمع شوی وو. وروسته د دې د رئیسولو په خاطر دریم کان کیندونکي هم کان ته ورشو وسوي وو چې د ګیس له امله هغه هم پاک ورسېدی. نو موږ زیاته کړه چې وروسته په پیښه کې د مړي غلام رسول او د هغه د زوی امایون ترڅنګ د غلام رسول د زوم عبدالناصر مړي راستلې او په ځای روغتون کې د ضروري طبي عملیاتو وروسته و افغانستان ته لیږدول دي. پر دې پیښه باندې په پاکستان کې د کویلې د کان کیندونکو د اتحادیې مرکزی سکرتر سلطان لالا سخته خواشنی ښکاره کړه. د مشالې ډوسره په خبرو کې نوموړي وویل چې د کویلې د کانو خاوندان خپل کانونه و ټکدارانو ته ورکړي دي چې لامل دا ډول پیښې رامنځته کیږي.
ټکدار کم د اوس قانون دی د صحت سلامتې دی د هغه په مطابق مایز نه جوړي هوایی نستا لار سم نه ده ګټو سم نه دی استعمال شوی گیس نه دی چک شوی اوس دې دا وایي چې هلته گیس و په شارګه کې هغه مایز سردار چې دی نو ملکی مایز سردار دا ټیک تر موږ متفق نه یو بانو خبره نه ده په دې چې ټیکداران دي او چې د څو کمپنیانې په خپله کار نه کې شروع دا حادثات به په دغه حال ګواهي
هلته د ارنایي ضلع په شارګه کې د کویلې په یو بل کان کې د زهرجن گیس له امله دوه کان کیندونکي مړه شوي دي چې د پښین اوسېدونکي دي. د دې پیښو په اړه موږ کله په کوټه کې د چیف انسپکټر ماین عبدالغني شوانی سره تماس ونیوي نو هغه مشالډو ته وویل چې زیاتره پیښې د کان کیندونکو د خپل لاپرواهۍ څخه رامنځته کیږي. د دوکې چې کومه پیښه رامنځته شوې ده هلته د یوې میز څخه ټیکهدار ماین بند کړی و. د افغاني مزدورانو څوک چې د گیس کتو په خاطر بیله څه اوزار و کان ته ورشوه سوي و لومړی پلار او زوی و چې هغه وځنېدل بیا دریم کس چې د دوی زوم کېدی هغه و کان ته پسې ورشوه سوی و. دلته ډیری کارپوهان وایي چې د کویلې د کانو د کان کیندونکو د حفاظت په خاطر چې کوم قانون جوړ دی پر هغه عمل نه کیږي. په کوټه کې نامتو خبریال سید علي شاه راته وویل که حکومت د انګریز په وخت کې پر جوړ شوي ماینز ایکټ یا قانون عمل وکړي نو دا ډول پیښ به تر ډیره ځایه پورې کمې سي.
دلته که ټیکداران دي د کویله کانو چې کوم مالکان دي هغه ډیر با اثره خلګ دي او دغه چې کوم مزدوران دي دا ډیر غریب خلګ دي ډیر مجبور خلګ دي دا د خپل سر په قیمت باندې دا کویله د 4000 15000 2000 3000 فوټ د لاندې سره باسي لیکن د دوی چې کوم روزانه اجرت یعنی مزدوري ده هغه 0 روپیه 1500 روپیه ده او دا ټول نه جوړ دي نو نه سرکار دې غور کوي او نه ټیکداران او نه د دې چې کوم کویله کان مالکان دي هیڅوک پر دې په فکر نه کوي. په تیرو څو کلو کې په بلوچستان کې په زرونو کارکونکي چې کوم په کویله کانو کې دي د خپل ژوند د لاسه ورکړی دي خو تر اوسه پورې چا پر دوی باندې صحیح اکشن نه دی اخیست.
بلخوا په پاکستان کې د کویله د کان کیندونکو د اتحادیې د رپورټ له مخې په روان کال کې د کویله په کانو کې 4 کان کیندونکي مړه شوي دي په هغه کې د 1 تړاو د بلوچستان سره دی. دا ډول په کال 2023 کې په ټوله هیواد کې د کویله په کانو کې 200 کان کیندونکي مړه وو په هغه کې زیاتره کان کیندونکي د بلوچستان د کویله په کانو کې مړه شوي وو.
دا مشال ریډیو دا که در روانو چارو نه ځان خبروي د مشال تر څنګ وسي.
د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي اسب دورانی ویلي دي چې له افغانستان څخه د ناټو او امریکا د ځواکونو وتلو وروسته په هیواد کې د ترهګرۍ پیښې زیاتې شوې دي. پرون په اسلام آباد کې یو ورځنۍ غونډې ته د وینا پر مهال نوموړي زیاته کړې ده چې څومره چې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي لخوا په شو ځانمرګو او نور بریدونو کې پاکستان د امنیتي او اقتصادي پلوه زیان موندلی دی دغه عمرې له هندوستان سره په دریو جګړو کې نه دی موندلی. دغه غونډه د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز لخوا را جوړه شوې وه. نور تفصیل د راشد خټک په راپور کې.
په 16 اپریل په اسلام آباد کې د انسټیټیوټ آف سټریټیجک سټډی لخوا جوړه شوې غونډې ته د وینا په مهال د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي آصف دورانی تور ولګاوه چې په افغانستان کې واک لرونکي طالبان د تحریک طالبان پاکستان یعنی ټي ټي پي مرسته کوي او ټي ټي پي په پاکستان کې خپل حملې د افغانستان له خاورې تنظیموي. د اول چې د افغانستان نه د نیټو او د امریکا د پوځونو وتلو نه پس د پاکستان په سرحدي سیمو کې په حملو کې 15% او په ځنمرګي بریدونو کې 1500% زیاتی راغلی دی. د جنګران وایي چې د آصف دورانی خبرې دا څرګندوي چې په افغانستان کې واک لرونکو طالبانو او پاکستان ترمنځ اړیکې نورې هم خرابېږي. په افغانستان کې د پاکستان پخوانی سفیر سید عبدالر حسین په دې اړه مشال رډیو ته وویل
پاکستان مخکې اصل کې ډېر توقعات لرل چې طالبانو حکومت راغو نو د دې دا خیال و چې پاکستان کم از کم دا ملیټنسی باره کې ټول مسلې به حل شي خو هغه توقعات چې پوره نه شو نو پاکستان کې هم یو مایوسي غونډه کې و.
په تېرو سومو کو افغان طالبانو د پاکستان تورونه رد کړي دي. په اسلام آباد کې د پېښور پوهنتون د سیاستو پخوانی استاد پروفیسر اجاز خان وایي چې د پاکستان وقدرانو خو ویل چې نیټو او امریکا د افغانستان نه اوځي نو هر څه به سم شي. د مشال رډیو د پښتنې په ځواب کې چې اوس یې اړیکې ولې دومره خرابې شوې ده وویل،
پاکستان افغانستان سره اوس افغانستان غلط دی، پاکستان غلط دی، هغه بحث یو خوا ته، خو حال تعلقات یې تاریخي طور باندې ډېر ښه نه دي پاتې شوي. او چې کوم حکومت هم راشي، چونکه دلته کې ذهن زموږ د فارن پالیسي ډیپلوماټیک ذهن نه دی، پولیټیکل نه دی، بلکې یو ملیٹری اپروچ لرو چې بس دا 2+2 دا د ما او دا بل، او زما کنټرول کې نه دی نو دښمن دی. نو افغانستان ته د ملګرتیا په ځای پالیسي دا همیشه پاتې شي څنګه افغانستان مونږ کنټرول کړو، کنټرول نه کیږي، هغه طالبان راشي کو بل څوک راشي، نو اوس دی وخت کم پالیسی دا هغه د افغانستان سره یو انمی پرسپشن دی.
د بیکورشو افغان ژورنالیستانو ټولنې یو مشر حشمت وجدنی چې اوس په امریکا کې ژوند کوي وایي چې د افغان طالبانو او پاکستان په یو بل تورونه لګول د ګټې په ځای د دواړو هیوادونو خلکو ته زیان رسوي.
پاکستان وایي چې طالبان د پاکستان طالبان یا مغه ټي ټي پی ته پټن ځایونه هلته په افغانستان کې اوور کړل شوی دی، د ټولو خوا بیا دغه ادای طالبان په کارات رد کړی دی. د دې پر ځای چې یو در بل سره د تقابل سیاست وکړي، په کار دی یو در بل سره د یو ښه ګاونډي توپ پر اساس په کار دی دوی یو در بل سره روابط ولري، نو زه فکر کوم چې دواړه هیوادونه طالبان او پاکستان کېدای شي چې دوی یو سیاسي ډیالوګ لاره یو سیاسي تفاهم ته ورسیږي.
د انسټیټیوټ اف سټریټیجک سټڈی په غونډه کې نورو ویناکونکو په افغانستان کې د جنکو په خونځو بندولو خوشینی څرګنده کړه. دوی غوښتنه وکړه چې په خزو لګیدلو د زده کړو او کار بندیزونه لری کړل شي. راشد خټک، مشال رډیو، اسلام آباد.
د بلوچستان اسمبلی د حلقه پی بی 500 کلا عبدالله پری پولینګ یا دویم ځل لپاره په انتخاباتو کې منتخب شوی د عوامي نېشنل ګوند غړي زمرک خان اسکزي ویلي دي ګوند همیش په ملک کې د جمهوریت د سرلوړي په خاطر قربانیان ورکړي دي. نوموړي نن په یو خبری کانفرنس ته د وینا پر وخت زیاته کړې ده چې د سپریم کورټ د پریکړې سره سم د اپریل په 20 د بلوچستان اسمبلی پر حلقه پی بی 500 انتخابات په امنیت سره وشو، نو په کار ده چې د ماتې سره مخ شوی مخالف جماعت له زغم څخه کار واخلي. نور معلومات د ایوب ترین پر راپور کې.
د بلوچستان اسمبلی پر حلقه پی بی 50 کې عبدالله په ریپولینګ یا دویم ځل لپاره په انتخاب کې ټاکل شوی ده. او نېشنل ګوند د اسمبلی غړي زمرک خان اڅکزي ویلي دي چې د سپریم کورټ د پریکړې سره سم د اپریل په 20 نیټه د ده پر حلقه ټاکنې په امنیت سره ترسره شوي دي. نوموړي د خبره د اپریل په 25 نیټه په کوټه کې یو خبري کانفرنس ته د وینا کولو پر وخت وکړه. وروسته د مشالې ډو سره په خبرو کې ښاغلی زمرک وویل
موجوده دی او نتیجه دی داغه پریزایډینګ افسر ورکی 45 فارم دی، بیا داغه پر بنیاد باندې 47 جوړی دی او هغه ځی الیکشن کمیشن ته ریزلټ ورکی. ضلع کې عبد الله چې دا د قبایلی دشمنانو سره ډکه ضلع ده، د هر چا سره کلاشنکوف سره دی، مړی سوی دی، هر یو د خپل تحفظ لپاره اصله راپورته کړی ده. عمر د اپیل کو چې د اصلي مش ختم کو او د بدی دشمنی ختم کو.
دا ځکه چې د دې خلمخه پر یاد الکا ولاړ د پښتونخوا ملي عوامي ګوند کاندید میرویس خان پر ریټرنینګ افسر یا آر او تور کړی وو، د دوی ګټلې نتیجه بدله کړې وه. د اپریل په 24 نیټه په کوټ کې یو خبری کانفرنس ته د وینا کول پر وخت نوموړي زیاته کړه چې د صوبایي اسمبلی د کل عبدالله پر چوکۍ د دویم ځل لپاره د انتخابات پر مهال د ریټرنینګ افسر ترڅنګ زیاتره عمله د عوامي نېشنل ګوند د کاندید زمرک خان اڅکزي پر غوښتنه لګېدلې وه. وروسته د مشالېډو سره په خبرو کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مرکزي سکتر او دریم زیارتوال وویل چې د فارم 45 لاندې پر یاد میرویس خان کامیابی تر لاسه کړی و
چې موږ تر الیکشن لمخه وویلی چې د کمی عملی له لاسه دلته ری پولینګ کیږي. تاسو مهرباني وکړئ هغه عمله بدل کړئ، دا دوی نه کوي بدل. دویم مجلس دا چې بیا د پولینګ عمله لګیدل، هغه عمله په کار دی چې له بندي راغلی وای، هغه دوی نه کوي. د دریم خبره بیا بنیادی تور دا ده چې پولینګان دوی واخستل، داغه مستیری اطلاع هغه شپه کې ورکړي، تر مازګر 500 بجو پوری هغه پولینګان نسوی دي او د داندلې دا حال دی. دغه پولینګانو نتیجه چې آرو ته د دې رپورت سوی وو، دا آرو دی آرو دواړه په زور او ویره را ولاړ شو داغو نتیجه قبول کړي.
په دې اړه مشکل په کوټه کې د انتخابي کمیشن د ویان نعیم احمد سره تماس ونیوي، نو هغه راته وویل چې تر اوسه د یاد ګوند لخوا الیکشن کمیشن ته څه شکایت نه دی راغلی. او بل دا چې الیکشن کمیشن لاله مخه په انتخاباتو کې برخه لرونکي کاندیدانو د اعتراضو د اواري په خاطر د بلوچستان های کورټ د دوو ججانو الیکشن ټریبونل ټاکلی دی. که څوک اعتراض لري هغه کولی سي چې و الیکشن کمیشن ته ولاړ سي. د یادونې وړ ده چې د الیکشن کمیشن د فارم 34 لاندې زمرد خان څکزي 2022 ووټه اخیستي او اروی د اپریل په 12 نیټه د کامیابۍ اعلان کړی و. د ده په مقابل کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند کاندید میرویس خان 50,132 رایې اخیستي او پر دویم نمبر راغلی و. بلخوا د سپریم کورټ او الیکشن کمیشن د پریکړې سره سم د بلوچستان اسمبلی پر الکا پی بی نه کولو پر څلور پولینګ ځایو ووټونه یا رایه نه دي لوېدلي. د چارواکو په خبره چې په سیمه کې د نامنۍ له امله دا کار یو ځل بیا د ځنډ سره مخ شوی دی، ځکه چې د اپریل په 23 نیټه د کولو په نصاب سیمه کې د ځینو ناڅرګندو وسلوالو کسانو لخوا پر یو انتخابي دفتر د توغندۍ توغولو په نتیجه کې یو کس مړ او ځینې نور ته چې له امله د اپریل په 23 نیټه هلته څلور پولینګ ځایو ته عمله پر وخت نه ده رسېدلې. په دې اړه د بلوچستان د انتخابي کمیشن ویان زیاته کړه چې د کولو د ستونزې په اړه یو انتخابي کمیشن ته رپورټ لیږدولی دی.
راپور موریده اوریدونکو د ملګرو ملتونو پرمختیایي پروګرام یا یو این ډی پی په خپل یو تازه راپور کې ویلي چې د پاکستان نیمایی آبادی انټرنیټ ته لاسرسی نه لري او د 10% څخه د ډیرو ښځو ټلیفونونه د کورنۍ د سړو په کنټرول کې دي. د ملګرو ملتونو د پرمختیایي پروګرام په همکارۍ چمتو شوی دا راپور د کال 2023 او 2024 لپاره د قومي بشري پرمختیا د راپور برخه ده چې پرانسته د منصوبندۍ او پرمختګ وفاقي وزیر احسن اقبال د اپریل په 23 په اسلام آباد کې وکړه. دا په داسې حال کې دا چې د خیبر پښتونخوا په ځینو سیمو کې خلک اوس هم باوري انټرنیټ او موبایل نیټورک د سهولت نه بې برخې دي. نور تفصیل په دغه راپور کې
راپور کې راغلي چې بشري پرمختیا د ډیجیټل پرمختیا سره تړلې ده او په کومو سیمو کې چې انټرنیټ باوري دي نو هلته د روزګار فرصتونه هم ډیر دي او خلک په وخت معلوماتو ته لاسرسی هم لري. په دغه اړه په پیښور کې د انټرنیټي حقونو یو فعال شفیق گیګیانی بیگا مشال لیډو ته وویل چې د انټرنیټ نشتوالی د سیمې ځوانان د روزګار او زده کړو نه بې برخې کړي دي.
انټرنیټ صرف اور صرف د معلوماتو د رسائی ذریعہ نه بلکې دا نن سبا د کاروبارونو د لپاره هم یو اهم سیست څور کیږي. موږ چې اکامرس خبره کوو ناغي کې هم انټرنیټ رټون اهم کردار ادا کوي. کومګه قبایل سم خبرو کو نه بالکل د الټو انټرنیټ سفر راغلی نه دی وجمدار چلتا تعلیم کمی خو پخپل ځای خو لګدارنګ د معلوماتو یادارنګ د اکامرس یا د کاروبار کولو هم څه ذریعہ نشته. نو ډېر خلک چې کوم دي بے روزګار دي او همدارنګه ګورو چې د بے روزګارۍ د وجه هم ذات خلک چې کوم دي هغه دارنګ دهشتګردۍ طرف ته ورزي. په دې ویشتمه پیړۍ کې چې څنګه اکسیجن یا اوبو ضرورت دارنګ انټرنیټ هم یو بنیادی حق تصور کیږي.
راپور پاکستان ته د ډیجیټل پرمختګ په برخه کې متوسط کیټګوري یا ځای ورکي او یادونه کوي چې میرمنې د ډیجیټل پرمختګ څخه بے برخې دي او په دوی کې 3.5% ادا کوي چې د ټلیفونونو واقع د میړه یا مور او پلار سره دی. په دغه اړه د تعلیم او ښځو د حقونو یو فعال حجره وایي چې د پښتنو په ټولنه کې یو شمیر ستونزې د انټرنیټ د اهمیت په اړه د ناخبرۍ له کبله رامنځته شوې دي. د نوموړي په وینا انټرنیټ نن سبا د زده کړو یو لویه وسیله ده خو د پښتنو په ټولنه کې ترې ښځې بې برخې دي.
هغه به لوپټه څنګه پسري، هغه به پړونی پسري، هغه به برقه پسري، هغه به کم عمر کې پسري، دا ټولې د سړو فیصلې دي. نو چې چرته جامع غسل د سړو د مرزه د لاندې شي نو هلته خو د ډیجیټل چې کوم فریډم دی هغه ته رسیدو د پاره لامونږ ته ډیر مزل پاتې دی. د شدید بیماری او د تکلیف په حالت کې هغه هسپتال ته نشي تللی بې تپوسه یا بی اجازت یا چې اول نه هغه اجازت نه غشتې نو لاره ول د خپل خوخي موبایل استعمالول دلته خو لکه د دې خبرو ډیر خلک سوچم نشي کولی.
په خیبر پښتونخوا ورګډو شو نو ضلعو کې یو شمیر سیمې داسې دي چېرته چې یا خو انټرنیټ شته نه او کوي هم نو باوري نه دی او وخت په وخت د امنیتي ادارو لخوا د بندیزونو هم ښکار کیږي. امنیتی او انتظامی چارواکي د دې بندیزونو لوی علت امنیتی اندېښنې ښایي. خود سیمې خلک وایي چې دوی په دغه بهانه د خپلو بنیادی حقونو څخه بے برخې کړل شوي دي. په دغه اړه د پرمختیایي چارو یو پو او وزیرستان ایجوکیشن سیټي په نامه د حکومتي پروژې پخوانی مشر ډاکټر نجیب الله مروت وایي چې د انټرنیټي ستونزو د هواري لپاره یو شمیر پروژې پیل شوي خو کار پرې د ځنډ ښکار دی.
چې کوم کلاسیکل انټرنیټ دی د دې نه اوس نن سبا دنیا لاړه سیټلایټ ده. سٹار لنک ما په خیال کې د این او سی فائنل سٹیج کې ده. کدا اوشي نو ما په خیال کې دې تر به کافی دا مسله حل شي. د دې سه سکیورټي کنسرنز او هغه ما په خیال کې حل شوي دي. د سیکنډ تھنګ از د 5G. د موږ د 5G چې کوم آکشن دی هغه شوي دي او کدا لګ اگین ایکسپیډایټ شي. ځکه چې اوس پورې موږ چې کوم هغه ویو لنک دی هغه بیسیکلی هغه کلاسیکل جوړ استعمالېږي. د دې سه لک فائنانشل اسپیکټ هم دی هغه بیسیکلی کاسټ په دور شي چې دی وایي چې موږ ته فائدہ نشته. د کوم پرایویټ سیکټر چې کوم دا پرووایډرز دي هغه خیر چې 5G راشي اٹومیټیکلی به ریزالو شي.
د راپور تر مخه اسلام آباد هغه سیمه ده چرته چې د ډیجیټل پراختیا کچه لوړه ده. ورپسې کراچۍ، لاهور، راولپنډي، پېښور، هریپور او ایبټ آباد په لوړه کیټګری کې راغلي دي. د راپور د پرانستې غونډې ته د وینا پر مهال د منصوبه بندۍ وفاقي وزیر احسن اقبال وویل چې حکومت د معیشت امکاناتو ته د ودې ورکولو، مالی شراکتداري د ګړندي کولو، روزګار ته وده ورکولو او د مؤثرو عامه خدماتو وړاندې کولو لپاره د ټکنالوژیکي نوښتونو څخه ګټو اخستو ته ژمن دی.
اوس رزو یو بل راپور ته په خیبر پختونخوا کې د تیزو بارانونو او سیلابونو په نتیجه کې ځاني او مالی تاوانونه اوړېدلي دي. د دغه سیمې کروندګر وایي چې د بارانونو وروستیو څپو ورته ډېر نقصان رسولی وو او نور بارانونه به نور اغیزمن کړي. د بارانونو د وروستۍ لړۍ د نقصان په اړه تفصیل په سیمه کې د مشال ریډیو خبریال وسیم سجاد راکړي.
په روانه میاشت کې د تیرو بارانونو د دوه لړیو ختمېدو سره سم په صوبا کې د آفتونو په وخت مرستندوی ادارې پی ډی ایم ای د تیزو بارانونو د درېمې څپې خبرداري ورکړې ده. یادې محکمې د اپریل د 15مې نه تر یو کم 1.5مې پورې په صوبا کې د تیزو بارانونو سره د سیلې او ګلې هم اندېښنه ښودلې ده. په داسې حال کې چې د باران یاد شوی درېمه څپه پیلېدونکې ده، زمینداران وایي د غنمو د فصل د کټای وخت قابو او سور لا تیرو سپو خراب کړي او را روان د بارانونو لړۍ به ورته لوی زیان واړوي. د کوز دیر تی مرګری ډیرې د کر کروندې زمکا د باران د واجی په پنځ کوړه سیند کې ورغلی سیلاب وړی دا. د کوز دیر ظهور الدین هم یو له هغه کورنیو دی چې د کر کروندې زمکا یې پنځ کوړی سیند تلوي دلی دا. ظهور الدین وای د نیمه نزیات فصل یې وبوړې او که نور باران راشي نو پاتې نور ورلا اغیزمنه ولې شي.
50 کنال و دا چیز مکا دا پٹی پسل چرے دا خراب کڑے دے. نو ہر کل چی سن راو جی سیلاب پا کراشی تو جانی نو دا دے زگی چی کم پسلو نئی وغیرہ آغا خراب کی زمیندارانو پی ڈیرا خواری کڑی. دا دلم چی وس کم سیلاب راغلے تقریباً دا دے درو وارو کلو دا سن پا غاڑا چی کم پٹی وغیرہ و شورگروا آغے باندی ورغلے و دڑی رو غنم شوتال وغیرہ چی دی دا خراب کڑی دی بالکل مکمل ختم کری دی.
دا پی ڈی ایم ای راپور خائی یا دو بارانونو پو ملک کی دا شپیتا نزیاد تنان وشلی او دا اویا نزیاد جوبل کری دی. یا دا ادارہ وائی پو صبح کی امدادی او دا بیا بادی دو سلسلے روانی دی او تردا دمه یو سل لس ملین روپی دا امداد پا مد کی اغزمن نزل لو تور کری دی. دا پی ڈی ایم ای وائن احسان داور وائی دوی هڅه کوي چې د وړاندینې اغیزمنه شوی خلکو سره مرستې وکړي او د راتلونکي چپې نه د خلکو د بچ کولو لپاره خبرداري مهمونه چلوي.
د موسم د پاره هم چې کوم د هدایتنامه جاری کړي شوی دا چې خلک څنګه کولای شي چې په دې کم بارانونه دي او یا مجموعي تور سره د باران په دې موسم کې د سسه احتیاطي تدابیر په کار دي چې هغه وکړي. دا چې دا شیر کړي شوی دي په سوشل میډیا باندې هم شیر کړي شوی دي ورسرا د ډیپټي کمشنرانو سره هم شیر کړی شوې دي چې مقامي چې کم خلک دي هغه په دې باندې خبر کې میډیا باندې هم شیر کړی شوې دي. پی ڈی ایم اے په خپل لیول باندې پوره کوشش کوي چې کم غدي نقصانات دي چې د دینا تر زیات حده پورې خلک بچ شي او
مکمل توگا تبا شوی دی. په داسې حال کې چې مرستې دوام لري شنن کې وای د حکومت لخوا په یاد لړ کې شوی مرستې پورا نه دي. د یادې مسلې په اړه په پیښور کې میش صحافی او شنن کې انور خان مشال ریډیو ته وویل
او دغه فند پته نه لګی چې دا کوم وخت مختص شوی دی. خدای زما په خاطر د ډېر پخوانی فند دی دا کوم چې دوی د لیمټ څخه دي کنه چیرې یو کمره کور د چاو غرزې د نومبې یو لک روپۍ ورکوي دا چې کدو کمره کور د چاو غرزې د نومبې سلور لک روپۍ ورکوي دا سي نو دا ډېر کم دی. تاسو ته خپل پته راشي نن سبا په یو کمره کور چې دینو هغه سره په دغه روپو جوړ حکومت تسلیم کی شدت سر راضی.
پاکستان د اقلیمی بدلون یا کلائمیٹ چینج لوجی اغیزمن شوی اڑمبی لس ملکونو کی یو دے او په ملک کې په کال 2022 کې راغلی سیلاب د 1100 نه زیات تنان وژلیو او د ملک دریمه حصہ اوبو اغیزمنه کړې وه. یاد سیلاب د ملک اقتصاد ته د 1.5 میلیون ډالرو نه زیات زیان هم اړولې وو. وسیم سجاد مشال ریډیو په خبر
راپور مورد اوریدونکو د خبرونې نیمه تر رسیدلی او راځي چې د دې وخت مهم خبرونه وو. د بلوچستان په دوکۍ او شارګه کې په دوو جلا جلا پیښو کې 15 کان کیندونکي وژل شوي دي. چارواکي وایي دواړه پیښې د سکرو په کانونو کې د زهرجنو گیسونو او لوګي د خورېدو لوجې رامنځته شوي دي. په پاکستان کې د سکرو د کان کیندونکو د شمیرو له مخې روان کال په ټول ملک کې 46 کان کیندونکي وژل شوي چې یو سلويختې د بلوچستان سره تړاو لري. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي اسب دورانی ویلي دي چې له هند سره ملک په تر سره کړو جنگونو کې دومره تاوان نه دی موندلې لکه د افغانستان د کورونی حالاتو له وجې چې ورته رسیدلې دي. نوموړي دا څرګندونې پرون په اسلام آباد کې یو نړیوال کانفرنس ته د وینا پر مهال کړې دي. د مومند په دریو تحصیلونو کې مقامي یا بلدیاتي حکومتونه عامو خلکو ته سولر پینلې، بیټرانې، پکی او د بجلی ځینې شیان په قسطونو ورکوي چې د میاشتې قسط به یوازې 3000 روپۍ وي. جدي ضلع په پنډیالې تحصیل کې د اول نمبر ویلج کونسل چیرمین مجید مومند مشال لیډو ته ویلي دي چې دا لړۍ د ملګرو ملتونو د پرمختیایي پروګرام په مرسته روانه ده. د خیبر ضلع په بره باړه کې پرون په یو بمی چاودنه کې د اف سی ځواک لږ تر لږه 15 سرتیري جوبل شوي دي. د برید ذمواري تر دې دمه چا نه ده منلې او د حماس یو چارواکي ویلي دي چې د فلسطین د مسلې د حل لپاره د دوو ریاستونو جوړېدو پلان عملي شي نو ډلې وسلې کې خودو ته تیار ده. اوریدونکو مهم خبرونه مورده او سرزو بلوچستان ته چرته چې د بلوچستان وزیر اعلی سرپراز بوکتی تیر ورځ په کویټه کې یو خبری کانفرنس ته ویلي دي چې په صوبه کې د امنیت دروستلو لپاره هغوی په کوټلو اقداماتو لاس پورې کړی دی. د نوموړي په وینا د حزب اختلاف تر څنګ د مرورو بلوسو سره هم اړیکې ټینګې کړې دي. د نوموړي وینا وه چې د بلوچستان د کورنو چارو د وزیر په مشرۍ کې یو کمیټه هم په دې مقصد په کار ګمارلې ده. بل پلو ځینې سیاسي ګوندونه بیا په دې نظر دي چې بې اختیاره کمیټې د بلوچستان صوبې ستونزې نشي هوارولې. تفصیل ایوب ترین را.
د بلوچستان اعلی وزیر میر سرفراز بوکتی ویلی دی چې په صوبه کې د امنیت د ټینګ ساتنې په خاطر د کورنۍ چارو د صوبایي وزیر میر زیا لنګو په مشرتابه کې یو کمیټه جوړه کړې ده کوم چې به د صوبې د امنیت په باب داسې پلان جوړ کړي چې امنیت نور ټینګ شي. نوموړي د خبره د اپریل په 23 نیټه په کوټه کې وایي و خبري کانفرنس د وینا کول پر وخت وکړه.
مختلف جماعتونو کے ساتھ اس سلسلے میں بات کریں گے، بلوچ زوما سے بات کریں گے.
وہ کمیٹی به د بیلابیل سیاسی جماعتو او بلوچ مشرانو سره خبرې کوي او هغه کوم قدمونه دي چې د بلوچستان د امنیت وضع نور سمېدلی شي. که د خبرو د لارې دا ستونزه هواره سي نور دا ډېره ښه خبره ده، او که چیرې دا نه هواریږي نو بیا دې بلوڅ مشران او پښتون اکابرین موږ ته وښيي چې د تشدد لاره څه ډول نیول کېدای سي. په دې ترڅ کې چې مکله د بلوچستان نېشنل ګوند د مرستیال مشر ساجد ترین اډوکیټ سره تماس ونیوي، نو هغه د اپریل په 24 نیټه و مشال کېدو ته وویل چې کومه کمیټي حکومت جوړه کړې ده. هغه نه یوازې بې اختیاره ده، بلکې دا هم نه ده څرګنده سوې چې یاد کمیټي به د ناراضو بلوچستانو سره هم خبرې کوي او که څنګه.
دا یو متنازع کمیټي ده، د دې ځای سیاسي ګوندونه او هغه خلک چې وسله والا مبارزه کوي هغه دا خلکو ته پخپله د شک په نظر ګوري او دا خلک د اسټیبلشمنت طرفداران بولي. موږ دا همیشه دا خبره کړې چې د بلوچستان مسله چې دا یو سیاسي مسله ده، په دې کې هیڅ شک نشته. دلته عموما چې دلته خلکو ګلې پاتې شوي دي، اعتراض پاتې شوي دي، هغه چې دلته په سیاسي چارو کې د اسټیبلشمنت لاسوهنه ده او د هغو مداخلتونه دي چې هغه همیشه د حقیقي قوم پرست او تندوس جماعتونو مشران چې دي هغه کوشش کړی دی شاته پاتې کی او د هغې په ځای باندې دغه آرټیفیشلز او دغه خلک چې دي هغه رامخته کی.
بل پلو ته د بلوچ ملت پال ډلې نېشنل ګوند مرستیال مشر ډاکټر اسحاق بلوچ راته وویل چې د امنیت په اړه چې کومې نقطې اعلی وزیر راپورته کړې دي هغه د ټولو سیاسي جماعتو په منشور کې شامل دي. په کار دي چې دغه څخه ګټه پورته کړل شي.
بلوچستان مسئلے دا چې وایتا ایجوکیشن بجٹ چې دین ان سوکا دویم دا دی چې وفا کرسون چې مکروز ده د بلوچستان هغه مشترک درېم دې موږ غټ مسله دا چې د خلکو چې ډېر بیروزګار دي هغه د فارا د بلوچستان غټ بارډر چې د تفتار مند غدي پنجور غدي د چمن غدي ته دلته د بارډر ټریډ بقاعده لیګلایز ده ک الټا سنټر جوړ ک دا شایان کړ د راضي خلک و ټای څو کې هغه بار چې ډېر تر سولې چیک پوسټ ده ختم د بلوچستان تم رهنی ملایږي او د وفاق تم رهنی
دلته زیاتره کارپوهانو د حکومت و دې ګام ته یو ځل بیا هرکلی کړی دی او ویلې دي چې اوس کتل دا دي چې ناراضه بلوچستان د حکومت و دې پریکړې ته په کم نظر ګوري.
خبره دا ده چې ابل پارټي چې هغه ناراض به بولې یا د باندې ناست دی یا د انوالمنت دی په هغه کې هغه سونه سنسیر دی. هغه کا غواړي چې موږ راسو کوم سره شامل شو از موږ سره هغه پرابلمز دي یا مشکلات دي مجھے آوری گورنمنٹ اور مجھے باید چھے گورنمنٹ سارا یو لاسوسو اور بلوچستان پر ترقی باندے کارو کو دا ڈی پا آغا باندے منصر دی آغا بل پارٹی باندے گورنمنٹ کو انیشیٹیو واقس دے لیکن آغا باندے ڈیپینڈ کی چھے دوی تیار دی کا ندی
کچم تر اوسے دا ناراضو بلوچستان لخوا دا بلوچستان دا حکومت پر اوسے نی اڑاندیس چھے اکس العمل ندیش کارا سوئی خود دے سخلا مخا دا تیرو حکومتو لخوا پا وار وار دا غا ڈول حج سوئی دی کم چھے دا ناکامی سر مخ سوئی دی. دلته دا خبره د یادونه وړ ده چې د تیرو دوو لسیزو څخه د زیات وخت راهیسې په بلوچستان کې د بلوچو وسلوالو او حکومتونو ترمنځ شخړه روانه ده چې له امله نه یوازې دواړو خواوو ته په ګڼ شمېر کې مرګ ژوبله اوښتې ده، بلکې ډېری بلوچستان هم لا درکه سوي دي.
نویب ترین راپور مورده و سرزو کس جنوبی وزیرستان تا چرته چې خلق وایی چې د شناختی کارډونو په دفتر نادرا کې خلق زیات او کارکون کی کم دی چې لوجه د وانا په نادرا سنتر کې زیات گنا جوڑوی دی غوښتنه کړې ده چې حکومت دی په نو سیمو کې هم ورته مرکزونه پرانیزي. د پاکستان د قومي اسمبلی د کوز جنوبي وزیرستان غړی زبیر داوړ بیا وایي چې د ضلع په نورو سیمو کې د نادرا سنټرونو د پرانستو لپاره کار روان دی چې په جوړېدو به د خلکو ستونزې هوارې شي. له ټانګ نه اشتیاق مسید نور حال راکړي.
د سویلی وزیرستان لوور ضلع اوسیدونکي مشال ریډیو ته ویلي دي چې د وانا نادرا مرکز کښې د کاونټر کامۍ او د خلکې د پوره څه سهولت نشته دی چې په وجه یې د ضلع اوسیدونکي د سخت مشکلات سره مخامخ شوي دي. پاکستان پیپلز ګوند د ضلع مشر امان الله وزیر په دغې برعکس مشال ریډیو ته ویایي وزیرستان لوور ضلع شکی او توی خلا دوی او سے دن کی دخپل سیمه نادرا مرکزونو په براکشه خبره هم ور وای مشال ریڈیو چه دے سویلی وزیرستان لوور ضلع اسی دن کی بنادرا مرکز کشے دے سہولتن وشتن پبارکش دے سویلی وزیرستان لوور ضلع نا دے قومی اسمبلی نمائندہ زبیر وزیر سرا تماس ونی ولی آغوی پا زاوب کشے وویل دی سویلی وزیرستان لوور ضلع اسی دن کی دے حکومتی چارواکیوں نا دا غشتنا ہم وکڑا چھ دے تحصیل برمل او تحصیل شکی سیمے نادرا مرکزونا جوڑاولے او دیوانا او توی خلا سیمے نادرا مرکزونا تا سہولت ورکاولے دے پورا دا زر گامونا پورتا کی اشتیاق مسید مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
دا مشال ریڈیو واٹس ایپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیو غانو تصویرونو غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ
د خپل واتس اپ کینی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدل شئ
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ
د سوات په بیلابیلو سیمو کې د ونو بوټو کرلو بهیر له تیر دوه ورځې پیل شوی دی د ځنګلاتو د سانګي چارواکي وایي چې په ټوله ضلع کې سږ کال په ملیونونو تعداد کې د ونو بوټو کینولو پلان لري دوی وایي یوازې په سیلګری سیمه ملم جبه کې به لس زره نوي بوټي ولګول شي چارواکو زیاته کړې ده چې د سوات سیمه هسې هم شنه او زرخیزه ده خو د نوو بوټو او ونو لګولو سره به ماحول پاک وساتل شي سیلابونه به کم راځي او د سیاحت وده به هم وشي نور معلومات نیاز احمد خان راکړي
د سوات په سیلانی سیمه ملم جبک کې د ځنګلاتو محکمې او ځایي د سیلګرۍ پرمختګ ادارې سامسن تر سوري لاندې د ون لګولو مهم په موقع د سوات ځنګلاتو محکمې مشر محمد وسیم ویل چې د ماحولیاتو بدلون له وجې بې وخته بارونه کېدل تودوخه زیاتېدل سیلابونه راتل دغه لوی وجو کې د زنګلاتو کمې هم ده او سواد د ماحولیاتو بدلون له وجه ډیر متاثر ده ځکه اوس بارانونو خپل چکر بدل کړي نور کله به دوی د مارچ د میاشتې پورې نوې بوټي لګول
بارانونو په پیټرن کې چینج راغلی بارانونو وزیات کیږي نو د زمګه سیزن هم ورسره ایکسټند شو نو د دې ځای نه مونږ غازو کو دا 1 میلیون پلانټیشن ډرایو د زمګه په دې کې د ملمجبی لپاره 10,000 پلانټس لګولو ټارګټ مونږ غستې دي او دا به ان شاء الله مونږ درې سلو ورځې کمپلیټ کوو دا د 23 تاریخ نه شروع دي او امید دی چې 25-26 پورې مونږ 10,000 بوټي چې دا په ملمجبی کې نال کو
د ونو لګولو مهم به د سواد په هنتون ګرش مې د کونکو برخه واسته د په هنتون د کونکو چې زیات تر د زنګلاتو شوبې علم سره تعلق لرو د کې د اووم سمستر د کونکو اسامه زاهد وای چې د ونو لګولو یو شمیر پیدا دي چې انسانانو سره سره زنګلي مرغو ته هم پیدا رسی
د بوټي نه حلولو چې د دې زمو سره ډیر زیاتې پیدا دي د دې سره خپل عمر راځي په ایریا کې خپل عمر راځي زمو سره د دې کې د کمی مرغۍ د دې د حسیدا چې کم دینو دا هم دلته کې پاتې کیږي او د دې زمو سره ډیر زیاتې نوري هم پیدا دي باران هم په وخت باندې کیږي چې کله دا نه دا ډیپ کله خلک ونی کټکې نو د دې سره چې د باران بیا په خپل ټایم نه کیږي پسلونو سره تبا کیږي نو اوس مونږ د ریفورستریشن شروع کړل دي
د اسلام آباد سره تعلق لرونکي د سیلانۍ ټولګي هم په دغه محل ملمجبه کې بوټي ولګول د کې شامل د ماحولیات استاد بشرا وای چې لنډو ورځو کې به وخت سیلابونه او کمرو نړیدو لوی وجه سواد کې د زنګلونو کټکول دي ځکه په کار دا چې لګولې شوی بوټو تر لویدو پورې خیال وساتل شي
پر اس کوم پروپر طریقې سن کې گروث کی ریسپانسبیلټی اگر هم لوګ لے لیتے ہیں بھی
چې موږ په صحیح طریقه د بوټو لګولو لویدو پورې سیموري واخلو د یو سیموار شهري په هیڅ نو دې ذریعہ مونږ د ماحولیات بدلون د موسمیاتو موجوده حالات د سیلابونو راتک کمرو نړیدل چترې نودانو ته خطر ده او ورسره انسانانو ته هم خطر ده نو دغه د بچکی دوه لپاره ونی لګول ضروری دي
پلانټیشن ضروری ہے
د سواد جنگلاتو محکمه چارواکي وای چې درې ورځېنی مهم کې باب د سواد په بیلابیل سمو کې د زده کوونکو مدني پالانو سره په مرسته لسلکه نوی بوټي لګولې شي نیاز احمد خان مشال ریډیو سواد
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړی او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ورکته کړی. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
د نړۍ د نورو برخو په شان نن په پاکستان کې هم د ملیریا د مخنیوي نړیواله ورځ لمانځل کیږي. د خیبر پختونخوا چارواکي وایي چې تیر کال دغلته له 2.5 لک زیات کسان د ملیریا په تبه اخته شوي وو. دوی زیاته کړې ده چې سږ کال هم تر دې مهاله له 23 زرو زیات کسان ملیریا ځپلي دي. ملیریا د ماشو نه خپرېږي. د شبیرجان په راپور کې د ملیریا د وجوهاتو او مخنیوي په اړه لا نور معلومات اورېدې شي.
دا خیبر پختونخوا د سیاحت محکمې تر مخه صوبه کې د ملیریا ناروغۍ کې سونه د بارانونو او سیلابونو له وجې مخ په زیاتېدو دي. تیر کال 2023 کې سبان د 2.5 لک کیسونه او دا وار د 2023 کال په وړومبۍ درې میاشتو کې 23,000 نه سیوا کیسونه یوازې په خیبر پختونخوا کې رپورټ شوي دي. خیبر پختونخوا د ملیریا کنټرول پروګرام مشر ډاکټر حمیرا عطا مشال لیډو ته وایي چې کال 2023 پورې ملیریا کیسونو کې ډېر کمی را روان وو، ولې 2023 بارانونو او سیلابونو له وجې دا بیا بر روان شو دی او اوس په لږ وخت اخلي چې دوی بیا قابو کی.
دلته کې ملیریا ډیر زیات خوریدلې دي. انفورچونیټلی دا موږ ډیر ښه کولی روانو، زموږ پروګرس ډاون ورس طرف ته روانو چې موږ ملیریا کمولو. بیا چې تاسو ته یاد دي څنګه ان 2022 مونسون رینز اور فلډز را بلو کې نه پس چې کوم اوبو ولاړی، هل فسیلټیز زموږ ته به شو، خلکو ډسپلیسمنت او شو ماس لیولز باندې چرته د ډیری خانو ټنګ د ډری ډیسټریکټس چې دوی ور هیویلی افیکټډ کولاو ایر کې پروتو یا خیمو کې پروتو چې سره ملیریا انسیډنس یا نیو کیسز چې موږ ورته وایو ملیریا زیات شو چې اوس موږ لږ ټایم لګیږي لګیا چې موږ دا لاندې راوړو کنه.
نوموړي جاتی وی چې دوی د ګلوبل فنډز چې ټوله نړۍ کې د ملیریا ټي بي او ایچ آی وی ایډز ختمولو باندې کار کوي د هغوی او د خیبر پښتونخوا حکومت سره په مرسته د دې ناروغو د قابو کولو لپاره کار کوي. د صحت محکمې د معلوماتو لمخې د ګلوبل فنډز لخوا راتلونکو دریو کالو یعنی 2028 پورې د ملیریا ختمولو لپاره پاکستان ته شوخه سلور دیرش میلیون ډالر فنډ ورکړل شوی دی. د طبي ماهرینو په وینا ملیریا چې د ماشو د لارې هر انسان نه بل انسان ته خوريږي د دې نښې یا علامات څه دي او قسمونه څه دي نو د ډاکټرانو صوبایي سازمان یا پروینشل ډاکټر اسوسیشن غړي او بنیر ډګر هسپتال کې میډیکل اسپیشلسټ ډاکټر امرتاج خان مشال لیړو ته وایي
د ملیریا علامات چې کم دي نو تبه ده، دردونه دي، ځینې خلکو ته الټې کیږي، ځینې خلکو ته وچ ټوخی ورسره کیږي. ملیریا د وایي کله ټیسټ نه شوی د هغه په بنیاد باندې یو اسپیشلسټ ډاکټر اغنی ایڈوائز کړي نو هغه نه دي استعمالول پکار ځکه چې په ځینې خلکو کې انزایم زی هغه د مونږ جی سکس پی ډی وایي چې هغه ډیفیشنټي او د ته پرمکوین ګولې میلو شي نو د ډېر زیاتو زیړ زړې کی زمنګ په علاقه باندې وای ویکس ملیریا پلسیفم ملیریا اوس پلسیفم ملیریا داسې ملیریا دا چې دین سیریبرل ملیریا د دماغ ملیریا چې کوم مونږ وایو داسې وای ویکس تا د دې ټولو ملیریا د سره ګردې متاثر کی دي شي د انسان نو نور بر وخت هغه علاج شي او په هدایات باندې عمل شي.
نو موږ جته وی چې ولاله او بو چرته هم یا دې لری کړی شي او یا پر سپری وکړي شي چې ماشي او د دوی اگې او بچي ختم شي بل د شپې د مچردانو استعمال او یا هغه دوانه چې ماشي پر تختی او داسې جامع اچول چې خپل لاسونه په پټوي په خصوصي توګه کم عمر ماشومان د ماشومان ناجوړه میندې او مشران د دې پام وساتي. دا چې عام اولس ته ملیریا ناروغي نه څومره خبره دي نو د مردان تخبه تحصیل ذاکر الله خان وایي
بالکل مریا ملیریا والی سره موږ ته معلومات شته دي هغه دا چې دا یو قسم ماشري هغه انسانو چې چی نو هغه بیا چې کم دي نو هغه ته دا ملیریا لګي دا مرض د یو انسان نه بل انسان ته هم خوريږي. کله زمونږ شک شي چې دا موږ ته ملیریا شوی یا زمونږ ټمپریچر دي نو موږ دلته هسپتال نو هغه ته لاړ شو او هغه چې کم دي ټیسټ وکړو فرض کا ملیریا نو موږ چې کم دي نو کنسرن ډاکټر چې کمی هغه سره بیا مشوره وکړو داغه په مشوره باندې چې کم دي نو بیا داغه علاج شروع.
د ملیریا د کنټرول پروګرام چارواکو په وینا دوی هر کال په 25 اپریل دغه ورځ ټوله صبح کلمانځي او د اولس ته خبرتیا لپاره وخت په وخت لارینونه کوي په ریډیو ورسپانو او ټلویزیون هم پروګرامونه کوي او کلی په کلی او تعلیمي ادارو کې هم دوی ولسی غونډې کوي او کورونو کې د لیډی هیلث ورکر یا صحت محکمې زنانه او اهلکارانو د لارې زنانه هم خبروي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماښام تر وو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یو لسو تر دو لسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه 625 کیلو هرتز، لنډې سپې 15,550، 12,130 او 15,315 کیلو هرتز. او رګونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو لدی وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر وو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو 625 کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ.
مشال روغی رودن کو سرزو تورخم تا په تورخم کې د شپګو او شپاړو سکلون په منځ کې د تنکی عمر ماشومان په داسې حال کې پندونه چلوي او ګنډي وډي راوړي چې دواړو غاړو ته ولاړ اسکرې په خلاص مټ کارت نه پرېږدي. دا ماشومان په دې کم عمر کې دې ته اړ شوي دي چې د خپلو کورنیو لپاره ډوډۍ پیدا کړي. په دوی کې ځینو مشال لیډو ته ویلي دي چې د وهلو ټکولو کنځلو رټلو تر څنګ د جنسي زورونې نه هم کړیږي. دوی زیاته کړې ده چې دې کار ډېر رنځوړي او غوښتنه کوي چې خلک دې هغې نه زوروي. د حکومتي او ناحکومتي ادارو د اټکلونو له مخې په تورخم کې اوس مهال څه باندې 900 ماشومان، هلکان او نجونه مزدوري کوي. تفصیل د پرهات شینواري په راپور کې.
ډیر ستړی سر لا پاسیږو سر را پاسېدلی نه شو بس ستړی نو.
دا افغان ماشوم 15 کلن طیب خان دی. نوموړی مشال ریډیو ته وایي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ په تورخم دروازه په خپلو اوږو باندې درانه کاچاکي مالونه وړي راوړي او دواړو خواو ته جسماني او ذهني تشدد سره مخ کیږي او ځینې وختونو کې پرې د جنسي تیری هسې هم شوي.
تبسګنډي سرګټ او تانونه او دیم خبرو دا اړه او دیخوا او خوانم راړه 15 کیلو 14 کیلو پوګوی وړو پلا واخوا طالبان هم کې او دیخوا ملیشیا او دم کې وال کې لختو باندې خلکو یې نه پرېدي پس بچا مې نه کوم دیره ده.
څو ماشومان په یوه دیر کې
15 او 14 او اته او داسې خلک غلط نظر باندې ته ګوري غلط کار سره وکړي بس ډریورانه ور سړی بس وټلو والا بس جنکو ته به ولکانو ته لس یولس کال داسې دا جنکیان هم دي غټ هم دي او وړیم پکې دي شپګونه پر استته وتښتېدلم غلط نظر باندې راکتل.
یو اندازې مطابق دا مهال په تورخم کې څه باندې 200 افغان ماشومان هلکان او جنکۍ په سختو مزدوریو بوخت دي. په تورخم کې ځینې نورو افغان ماشومان هم راسره خپل احساسات شریک کړل.
الیاس منګه سیګریټ هغه مخ راوړو نور دې به خبرو وړو سبق ویو سکول لاړ درې ورونه یو یو خوین کله یو نیم زر شي او کله دوه زر شي
او د روپو باندې سکړی بیا
تاسو په ګپلار بیا دغه په اخلي دوړو دا په اخلي.
عظیم راجا چین لسوالی افغانستان کې عمر کومه 14 کاله دی بس یا 15 کیلو یا 40 کیلو وزن را په بوره را په شا کړل تا پاسه متاکونه بس کړه درې میاشې بعد کوړته زو څلور نه پاري 1000 روپۍ نیول دی دومره ډیستر کې معنی واله مخه دا وسن یو غټه یو وړه د ماسکارو اړې طالبانو بچي و اوس کور کې سر فرست وکشته نه چ کور وسات مونږ چې کله بوره مونږ کې جو سبي کنه ټول ډریوران را خور شي را پسي بس مونږ نه سی به دوه پر کې سره خان دی را ګور یو بلته بس یو نیم غاغه چې بوره بوري والا څه مونږ ته مونږ بوره دای لکه دره سر مونږ ته مونږ نګدو ا ټولم مونږ ته غلط نظر خوت کا.
په خیبر پختونخوا کې د ماشومانو د حقوقو لپاره کار کوونکې فعال عمران ټکر وای چې په کار ده دواړه هوادونه د دغه ماشومانو د ژغورلو بندوبست وکړي او نړیواله ټولنه هم ورته پام وکا.
هغه واکدارانو ته مونږه مطالبه کوو هغه دا چې ستاسو زمواري جوړي چې د دې ماشومانو تحفظ چې دی دا یقیني کې کار دا پولې هغه غاړه دي او کدی غاړه دي دا د دواړو ذمہ داری جوړیږي او که په دې کې بین الاقوامي داړې نه داغي هم ذمہ داری جوړیږي او د مقامی ټولنې هم ذمہ داری جوړیږي.
په تورخم کې د خیبر یو انتظامی چارواکي خپل نوم نه خبرول په شرط مشال ریډیو ته ویل چې پاکستان اړخته هر اداره د خپلو قوانینو لاندې کار کوي او د دغو ادارو په کارکونکو او امنیتي ځواکونو باندې د ماشومانو د وهلو ټکولو او جنسي تیری تورونه ناسم دي او د پاکستان سرحدي ځواکونو څو واره د طالبانو حکومت چارواکو تا ویلی چې دا ماشومان کنټرول کړي. په پیښور کې د طالبانو حکومت تر واک لاندې افغان کنسلګری کې موجود یو زموار تن شاهد الله مشال ریډیو ته یوازې دومره ویل چې دا موضوع به خپل لوړپوړو چارواکو سره شریک کړي. د ماشومانو د حقوقو فعالان وای افغانستان او پاکستان د ملګرو ملتونو د ماشومانو د حقوقو لوزنامه CRC 1990 کې لاسلیک کړي او د لاندې دا دواړه هوادونه هم د دې پابندي چې د ماشومانو سماجی تحفظ او مرستو لپاره به قانون سازي کوي او هر ډول تشدد نه به ژغوري او په دې لړ کې به نه یوازې په ولس کې پوها پیدا کوي بلکې پالیسۍ به هم ورته جوړوي. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر.
دا مشال ریډیو ده.